پہلے فرشتہ نگاہ تاسو سٹڈی میں شئی. د ازادي رادیو په دې یو ساته خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هر کلای کوم او وبوري چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمی دود ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم بلل خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو نتیجو به هم خبر شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویست کانسن ایالتونو کې پرون د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختېدو دي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولیویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کندهار په ارغنده پنجوایي ژیړی میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
یو سلو یو دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د دې څلور موټرونه، درویشت ارادي موټر سایکلان، تقریبا اویا میله بیلابل ډوله سلاح هم له منځه وړل شوي دي او پنځه پټن ځایونه چې د موقتاً استفاده ځنې کولو په بشپړه توګه تخریب شوي دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورو ملي واویان جګړن اقا محمد صفای وای د کرل شو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قومندانۍ په خپل زموږ په لاس کې ده او د بازار نه کړه چې د شانک مخوزي تر په چاور تورې چې دی خو د سړک ته بيته د دراوت نه چې بازار ته راوځي تری ته راځي انده غزه پر موږ په اشراف کړی دی.
په دې راهود ولسوالۍ له سباندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تېرونه یې د دې ولسوالۍ امنیې قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شاوه تمول شول. د میدان خار او جرلیز ولسوالۍ تر منځ لار له ماینونو پاکه شوه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
اغه لار د ماینو څخه پاکه کړې شو. خوشبګ مننه یې ستلې او پنځه پلچکونه رغول دي چې دغه لار د خلکو پر مخ خلاصه ده.
د میدان وردګ د ولایت شورا مسولینو ویلي دي دغه لار چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو درېونیو راهیسې بنده کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېر لا دوام لري. په دې سره د انتخاباتو د ورځې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو څلېرویشت ساعتونو په تېرېدو سره تر اوسه نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګان کې شپاړس او ویسکانسن کې لس الکترول کالج یا انتخاباتي رایې بایدن ګټلې دي او په دې سره د دغو ټولو رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ رای تر اوسه 214 دی. تر اوسه اریزونا او نیوادا کې د رایو شمیرل چې له نږدې څارل کیږي او که چیرې هغه بایدن وګټي لازمي د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رای به چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي پوره کړي. په اینال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې او ادعا کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. د ټرمپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرل تر هغو ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د با مفهومه لاسرسي مسله تضمین شي. په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتي چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي د رایو د شمیرلو ځای ته له 18 مترو نږدې ورشي او دا وایي کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په موقت ډول ودرول شي. په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډیر لږ توپیر مخکې دی د هغه کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به د ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړي. د اټم کمپاین دغه داوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسبو یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخه اریزا پرون وروسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ په ټویټر کې ولیکل، د لوړې کچې پر هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف لا پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولی دی اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیری کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلی دی. جواد ظریف به له وینزویلا بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر له نننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیستې وي. بلور ته د ایټالیا صدر اعظم جزپ کانته د سیشن می پور از یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایتالیا په ډیرو برخو کې بندیزونه سختيږي. په هنګری کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنۍ حالت اعلان کړی او د شپې په مخې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولې دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په ډنمارک حکومت د امین په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځوړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیوان او انسان ترمنځ د کورونا د لګیدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیګ لوبې دوهم پړاو ته داخله شوې او دا دوی لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیګ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 19 وي. خبرونه ملازه دی لړو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړي به هم اولولې دی. ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کا وړاندې په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي.
اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختمه کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناسته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسیون وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د دې هېواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي.
زه فکر نه کوم چې ډېر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټو یو تحلیل ولرو.
د امریکا د ولسمشرۍ هیڅ یو کاندید هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي وګټي. د دې انتخاباتو له وروستي حاله به خبر شي. او دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه مه هېروي.
بعد شایان دختیا کی نو دا چې د چپ ورانه غوښمه مشال وی د ما مشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د ژوند رنگونو کې مو پرخ او بد شګم خبرې کړې دي. ازادي رادیو بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. خبرې چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې په ابتدایي مرحله کې پیل شوي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد چبر پر پورکې.
د اروپایي ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوړي استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوي دي چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلي وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډېره کمه کړې ده، پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپایي ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپایي ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل پوهنتون کې د دوشنبې د ورځې د برید په غبرګون کې وکړې، هغه برید چې مسؤولیت داعش وسلوالې سخت دریځې ډلې اخیستی او طالبان ویلي چې په دې برید کې دوی لاس نه لري. ځینې دینی عالمان بیا له حکومت غواړي چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي ځواکونو په وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه باید ډېر ژر لرې کړي. اجمل تورمانی تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت، دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبې په ورځ په خبری کنفرانس کې طالبان د خلکو په وژلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس درل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوه تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآني احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
ښاغلی علیمی دا هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون و او په خبره یې اوس چې له امریکایانو سره د دوی مسله حل شوي، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورختا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قوه پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
این حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې چې کوم خندونه و هغه دې لري کړي تر څو هغوی له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس خو معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ څه علت نشته. تعجب کوم چې د قضیې عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنند اما با ملت صلح نمیکنند.
بلخوا په همدی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوه ناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دواړه خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
تا اوربن
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او دغه راز په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو د کفالت د سیستم په باب واورئ چې د کفالت سیستم نور لغوه شوی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شوه چې د دغه 2 میلیونی ښار وګړي له غلا، وژنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي 9 کلن صالح چې 2 ځله له مرګونو بریدونو روغ وتلی دغه مبارزه د غلو، غاصبینو، بې اسناد موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي. خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلی دی هیله من دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په ښاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
او سم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو اکثریت په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د دې هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم پر راپور کې واورو.
په تیره دوره کې د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي راډیو ته وایي په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانه شي.
اما غټ پالیسۍ کې زیات تغییر بیا په صورت کې کې بایدن وګټي کې ترامپ وګټي، ځکه بایدن هم په تیر وختو کې ډیر وضاحت په دې مسایلو کې ورکړی دی. د کریسې په وخت کې چراغ لا او په مجالس کې څه اظهارات کړي وي وروسته دی، نو زه فکر نه کوم چې ډیر غټ تغییر راشي. مخه به دی چې موږ افغانان خپل د خپل وضعیت او د ګټو تحلیل ولرو، پس ته مسایل باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو پوه عمر صدر وای لومړی د ډونالد ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو، خو د وخت په تیریدو سره د ښاغلي ترامپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت بر افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره؟ یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې ډیموکرات دی او ډیموکراتان د خوځو د حقونو، د بیان د ازادۍ او د زنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري. هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي دي. جو بایدن چې دغه درناوی لري نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند وایي په امریکا کې به د نوي حکومت له راتګ سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپل د سیمې لپاره او د ځان لپاره، یعنی په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژي ګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي، یا د احزاب منځ کې، یا د ولس منځ کې، هغه باندې به څه تاثیر ولري چې د افغانستان لپاره د دوی هغه ستراتیژۍ معلومې دي. او دا اوس هم چې کومه لوبه یې روانه کړې ده، په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلیږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دی وي چې د امریکې کوم مشران، جو بایدن یا ترامپ، چې د امریکې ولسمشر ټاکل کېږي، زموږ غوښتنه به د امریکې حکومت نه مدای چې هغه امنیتي تړون چې هغوی سره موږ لرو، هغوی په هغه مسله کې موږ سره د صادق پاتې شي، یو او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې موږ سره د صادقانه همکاري او همسایه ملکونه د فشارونه زیات کړي چې ترستان چې هغوی حمایه کوي د واخلو اخلي.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه کابل خاریان څه نظر لري؟ محمد حضرت او مسافر وایي
زمون دا توقع ده چې کټرم راځي یا که بایدن راځي. زمون د افغانستان په حالاتو باندې باید په سولې په باره کې ګامونه واخلي، داسې پالیسیان غوره کړي جنگ بند شي، سوله راشي، آرامي شي. امریکا که وغواړي په افغانستان کې سوله راوستی شي.
ډیره هغه وکاسه وکړه، خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې دي. بیا هم وخت ورکړو دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت به مونږ صحیح کړي. طالبانو سره مې عمل وکړي، یا کینی یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي، یو چی ورسره وکړي کنه، په جنګ خو نه کیږي کنه.
وبلیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر راتګ سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي.
تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه، یعنی معلومه نه ده چې چا دغه انتخابات ګټلي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو، خپل دریځ لا هم پیاوړی کړی دی. د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کېږي، د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ده چې د رایې پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري ملیحه امیرزاده په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو، میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ترامپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پریښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ترامپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وایي کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریږي چې بریا ته به نږدې شي. د ترامپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې داغه سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق تللی دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر دریم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوي. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 6 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچري بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 247 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړی. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړی او ویلي دي چې په 6000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ستاسو له پیغامونو
ظفر مومن یم، د کابل ولایت اوسیدونکی. په نړۍ کې ټول پته مندي چې څوک به بریا ترلاسه کړي، او زه هم هر لحظه خبرونه تعقیبوم، او زه هیله لرم، امید لرم چې ډونالد ترامپ چې د اوسنی رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونه کلي ول چې زه چیرې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره به برابر نه کړم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیب او ما چې څوک په بلاخره بریالی سي، د هیڅ طرفدار نه یم، نه دی بایدن او نه هم دی ترامپ. دا شی ولی طرفدار نه یم، زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپل ډیر دردیدلی یو، په همدې نږدې ورځو کې خوب بیخي ډیر دردیدلی یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد از ولایت بغلان یم او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیبو، او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن هستیم په دې خاطر باندې چې هغه له افغانستان د خپل امریکایي پوځیان وباسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره حکومت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کابل له څوتنو خاريانو نظرونه مو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په باب واوریدل. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبر او نور جزئیات.
ریاست کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاست غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړه مخې به د کارګر او د هغه د چیشتن ترمن رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیشتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره یې د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار چارواکي تر 113 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د 4 ملي وایان جګړن اقا محمد سپای وایي د کرل شو مانونو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو کاندید تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي رایو 270 وګټي. د شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې ډیموکرات کاندید جو بایدن 253 او د هغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ 215 رایې خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې پر وینزویلا سربیره د غرض بولیویا او وروسته کیوبا ته هم ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانستي وي. د اروپا په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سخت بندیزونه لګول شوي. د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ چې ویل ولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو اعلان کړی و، دوه اونیزه خبرونې لرو، خو د دغو دوه اونیزو خبرونو مخکې به په کندهار کې د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو له حاله خبر شئ. د جګړو او ناامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته ورغلي بې ځایه شوي کډوال کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې له یو شمیر سره تر اوسه پورې یو څه مرستې شوې دي. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغې دښتې ته ورغلی چې سلګونو کورنیو د جګړو له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې راوتلی په دغه څورې کې شان میام ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کوم ټکټرانه کې مداده کې تزان رسولې دي. خاک پسره
دي کورنیو د یو غره د لمنی پرې ګو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه را ولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټه کا، دغه وړه را ورکه، د مؤمنانو څخه ورکه، دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالا تو چکورونه گرد پاتس به دی سی راقیل دی سی دا پا غاری کنی دا غا کالی دی یا گودر را خست دی دی دا گودر دی ستل تزان را برست وی نور کورونه و شیانه گرد پاتسی بیدی مکمل فدا آسی حالا تو کمو راقیل دی نمه کورونه پات دی هغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپل وینی
دکند هار دا کدوالو و بیرت راستنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 د بيچي په ویناي د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسي
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ورسولیو او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس دغه سروي باندې زموږ